سموس ده سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په ویبل پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په کابل کې په تو شی بو کې مشورتي لوی جرګه په کار پایل کوي او لوی جرګې ته به ولسمشر حامد کرزی په تو شی بو کې وینا واوروي د مشورتي لوی جرګې له حالمو شیبه په شیبه خبرو اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاري او تړون هغه مسوده بشپړه شوې چې د لوی جرګې ګډونوال به پرې نن بحث پیلوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی صفي الله ستانکزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د لوی مشورتي جرګې د جوړیدو کمیسیون وایي تمه ده په څو شیبو کې د جرګې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا پرانستل شي. په افغانستان کې د یوناما دفتر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د ورستی لست د خبرېدو ملاتړ کړي، او د پاکستان په شمال لویدیز خیبر پښتونخوا کې په یوې دینی مدرسه کې د امریکا د بيپيلوټ الوتکې په حمله کې لکتر لګا شپږ کسان وژل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه. د لوی مشورتي جرګې د جوړیدو کمیسیون وایي تمه ده په څو شیبو کې د جرګې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا پرانستل شي. د دې کمیسیون وایاند عبدالخالق حسیني پشایي ازادي راډیو ته وویل تمه ده نن پنځشنبه له 10 بجو وروسته د جرګې د جمهور رئیس کرزي په وینا سره پرانستل شي. د ازادي راډیو د خبريال د چارواکو له قوله راپور راکوي د جرګې غړي لا هم تالار ته د نوتلو په حال کې دي، او د جرګې پر 2500 غړو سربیره شاوخوا 1500 میلمانه هم د جرګې د پرانستلو په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې خبرلانو ته وویل امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مساویدې پر متن سلا شوي دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي کتر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي، نو پر افغانستان سربیره د پاکستان او ټولي سیمې لپاره به خطرناک نتایج ولري. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم دغه سلاکار د چهارشنبه په ماښام د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د وینا پر مهال ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته که چیرې حالت خراب شي نو اغیز به نیغ پر نیغ پر پاکستان پریوزي. عزیز زیاته کړه په افغانستان کې د حالت په خرابېدو به افغان کډوال د نارامي وزي او اقتصادي ستونزو له امله یو ځل بیا پاکستان ته مخکړي چې زغملي پاکستان ته ستونزمن بریږي. د ښاغلي عزیز د خبرو په اړه افغان حکومت تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د ورستی لست د خبرېدو ملاتړ وکړ. یوناما په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې پر وخت د دې لست بشپړېدل د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې یو بل مهم ګام دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو ورستی لست اعلان کړ. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ پرون پاکستان ته تللی دی. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویل چې دا پلاوی بل پاکستاني چارواکو او د ملا برادر په ګډون د طالبانو له هغو مشرانو سره وګوري چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. پاکستان ته د دې پلاوی د تک پریکړه په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې شوې وه. او کندهار کې پیویزانو جون کې بریډ کې څلور تنه وژل شوی او شاوخوا 19 نور ټپیان دي. 14 نفر پرون چهارشنبه ماښام د ښار په دوی مناحیه کې د لمر په نوم په یو رستورانت کې شوې ده. د کندهار امنیت قومندان ویانزیا دورانی ازادي راډیو ته ویل د دوی لمړنۍ څېړنې ښیي چې زانو جون کې په ځان پوري تړلو مواد ته 14 نفر کړی او په رستورانت کې ناست درې ملکیانی وژلي او 19 نورې ټپیان کړي. د روغتیا چارواکي بیا وایي چې کېدای شي د مړو او زخمیانو کېدای شي د مړو کسانو شمیر لا هم زیات شي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې یو ځن وژونکی کس یې نیولی دی. بیا هم خرغلی. د پاکستان په شمال لویدیز خیبر پښتونخوا کې په یوې دینی مدرسه کې د امریکا د بيپيلوټ الوتکې په حمله سره لکتر لګا شپږ تنه وژل شوې دي. د فرید خان په نوم د پولیسو یو سیمه ییز چارواکي وویل چې بيپيلوټ الوتکې نن سهار د مرختو په وخت په هنګو سیمه کې په دینی مدرسې لکتر لګا درې توغندي وشتل چې شپږ کسان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. دغه دینی مدرسه چې په حقاني شبکې پورې تړلې په ټل کې موقعیت لري. دا سیمه له شمالي وزیرستان او رګزو او کورمی قبایلي سیمو سره ګډه پوله لري. د نړۍ د شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو اترو نوی پړاو پرون ماښام په ژنیو کې پیل شو، خو تر اوسه کومې وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. دا د ورځنۍ خبرې اترې داسې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره دي چې له مخې یې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلي بندیزونه کم کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د چهارشنبې په ورځې په موسکو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي، هیله څرګنده کړه چې د ژنیو مذاکرات به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. د وی د شپږ هیوادونو له ډلې سره د ایران خبرې اترې ښیي چې امکانات شته. هو، امکانات شته، او روسیه د دې خبرو اترو په اړه خوشبینه ده. لویدیځ هیوادونه ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅې تورنوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران د اټومي پروګرام مسله کېدای شي د سوریې د کیمیاوي وسلو په ډول هوار کړی شي. د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د مشق له نړیوالې ټولنې سره ومنله چې د دې هیواد ټولې کیمیاوي وسلې دې له دې هیواد څخه بهر له منځه یوړل شي. د یوکراین پارلمان به نن د هغې لایحې په اړه بحث وکړي چې پخوانۍ زندانۍ صدراعظم یولیا تیموشینکو ته د درملنې لپاره له هېواده بهر تګ ته اجازه ورکوي. دغې لایحې په اړه تېره اونۍ پارلمان یوې موافقې ته په رسېدو کې ناکامه شوی و، او پام کې و چې د تېرې سې شنبې په ورځ بیا پرې بحث وکړي خو وځنډېد. اروپایي اتحادیې له یوکراین سره د آزادې سوداګرۍ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو لپاره له دې هېواد څخه د قضایي او ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. او د روغتیا په اړه یو نوې څېړنه ښیي هغه کسان چې په منظم ډول د میوو مندکی یا زړی خوري د سرطان یا د زړه د ناروغۍ له کبله د مړینې خطر کمیږي. دغه څېړنه چې هاروارد پوهنتون په څه باندې دیرشو کلونو کې ترسره کړې او پرون خپره شوه، د 119,000 کسانو غذایي رژیم مطالعه شوی دی. دغې څېړنې په نتیجه کې دا معلومه شوې چې د هغو کسانو په ډله کې چې هره ورځ یې مندکی خوړلي د نور په نسبت د یادو ناروغۍ له امله د مړینې اندازه په سلو کې شل کمه وه. په څېړنه کې په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې کومې مندکې وخوړل شي، خو په مجموع کې د ټولو زړو د خوړلو سپارښتنه شوې وه. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم خبرونه په تفصیل لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. په څو شیبو کې په کابل کې مشورتي لوی جرګه د افغان ولسمشر حامد کرزی په پرانستونکو وینا سره پرانستل کیږي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاري او د تړون د مسودې پر متن چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ته ویشل کیږي سلا شوې ده.
اټس اپ ټو د پیپل اف افغانستان.
د امریکا لپاره نوې چارو وزیر وایي اوس به د افغانستان خلک په دې اړه پریکړه کوي. خلک په دې اړه څه وایي؟
دا د افغانستان په ګټه دی، ولې په دې خاطر چې افغانستان یو قوي پښتوانی ته ضرورت لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د شورا د رئیس صلاح الدین رباني په مشرۍ پاکستان ته تللی. د دې شورا ویان وایي دغه هیئت به له پاکستاني چارواکو سره د سولې پر هڅو خبرې وکړي، او هم به
دا هغه بندیانو سره چې پاکستان کې بندیانو اوس هغه آزاد شوي دي، تر کومه حده پورې چې ممکن وي د هغه بندیانو سره به هم د صلح د مسایلو په رابطه باندې ملاقاتونه وکړي.
د خبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې په یوې دیني مدرسې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ویل کېږي لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې اورېدای شئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت دې پروګرام کې مو په افغانستان کې کوکنارو د کار د زیاتوالي د عواملو په اړه د مخدره موادو ضد وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر سره خبرې کړي.
مشکل دلته ده چې کچیر تاسو د کوکنار بای او قیمت او اسانتیای ته برابر کی که د غنم او جواب او نور قانوني نباتات سره دا اوس
ازادي رادیو اوري. په څو شیبو کې په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي. په پام کې وا چې د جرګې ته افغان ولسمشر او لسو بجو وینا وکړي، خو تر اوسه پورې جرګه نه ده پرانستل شوې. د ازادي راډیو خبریالان همالته دي، همدا شېبه له سیمې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره دی. لودین صاحب، راته ووایه چې تر اوسه پورې خو جرګه نه ده پیل شوې، د جرګې ټول ګډونوال راغلي دي، ولسمشر کرزی تر اوسه پورې رسیدلی کنه؟
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ټولو اورېدونکو ته. همدا شېبه د لویې جرګې د خیمې پر سر دوه هلیکوپټرې راښکاره شوې. داسې ښکاري چې ولسمشر حامد کرزی هم په همدې هلیکوپټرو کې دی، او د لویې جرګې په خیمو د خیمې څنګ ته د هلیکوپټرې کېناستې. امکان لري چې د جمهور هم را رسېدلی وي. مخکې موږ د جرګې له یو ګډونوال رحیم الله سمندر سره خبرې وکړې. هغه وویل چې میلمانه اکثره را رسېدلي دي. د لویې جرګې تالار ډک شوی دی. حضرت صبغت الله مجتدي هم راغلی، د کابینې غړي هم د جرګې ته حاضر شوي دي، راغلي دي، او د ولایتونو استازي همداشان، د ولایتونو والیان هم را رسېدلي دي. ممکن جرګه په څو شېبو کې پیل شي، او دا جرګه به د ملي تلویزیون له ولسمشر وینا په مستقیمه توګه خبره کی. تر اوسه معلومات همدا دی نوري صاحب، او د امنیتي تدابیر لپاره باندې هم لکه څنګه چې موږ مخکې خبرونه کوي یادونه وکړه، امنیتي تدابیر نیول شوي دي. او نوې خبر چې کړي برخې موږ لږ مخکې ترلاسه کړه، هغه دا چې د کابل په څلورو دروازو کې دروازې بندې دي. له ولایتونه چې کوم کسان راځي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې ښار ته را دننه شي. فقط چارواکو وویل چې په استثنایي حالاتو کې هغه څوک چې شدید ناروغ وي، هغه ته اجازه ورکول کېږي. نور عموم ترافیکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د کابل له څلورو دروازو څخه کابل ښار ته را دننه شي.
لودین صاحب، د کابل د وضعیت په اړه د امنیتي تدابیرو په باب له نورو خبریالانو سره هم خبرې وکړو. نور خبریالان هم زموږ د کابل په ګوټ ګوټ کې تیت دي. خو یوه مسله چې هغه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د مسودې متن، چارواکو ویلي چې دغه مسوده بشپړه شوې او حتی په د جرګې په ګډونوالو ویشل شوې. تاسو چې د جرګې د مسؤلینو سره غږېدلی وي، متن توضیح شوی دی کنه؟
څنګه خیر، موږ چې د جرګې له ګډونوالو سره خبرې وکړلې، تر اوسه د افغانستان او امریکا د امنیتي سند مسوده د جرګې ګډونوالو ته نه ده ویشل شوې. خو د جرګې ګډونوال هم منتظر دي تر څو دا مسوده وګوري او هغه ماتې ولول لري چې د نن ورځې په ترڅ کې چې ته شپږ کې او کمیټه جوړ کړي، نن به دغه مسوده هم په ګډونوالو باندې ویشل شي.
بلې، لودین صاحب ټلیفون خراب دی، نه پوهیږم چې حتما لکه چې تاسو سمځی کې نه یاست. په هر صورت قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین سره ټلیفوني اړیکه موقته شوله. لکه څنګه چې مخکې وویل، مخکې الوتکې دوه راغلل راکول شوې، او ګمان کېږي چې افغان ولسمشر به په دې الوتکو کې وو، او په نږدې راتلونکو کې به ولسي جرګې ته پرانستونکي وینا وکړي، او مشورتي لویه جرګه به رسما په کار پیل وکړي. موږ بیا هم هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د جرګې له وروستي حاله مو خبر کړو، او که چېرې افغان ولسمشر هم وینا پیل کړه، نو د وینا مهمې برخې به هم درته واورو. خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل یا زموږ خبریال وویل چې د دې جرګې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د کابل په څلورو دروازو کې کلک امنیتي کمربندونه جوړ شوي دي. خو له دغو امنیتي تدابیرو سره خلکو ته یو څه ستونزې هم پیدا شوي دي. له کابله د ازادي راډیو بل خبریال زبیر جمن را سره دی. جمن صاحب، راته ووایه، امنیتي تدابیر خو یو خلکو ته یو څه مشکلات هم پیښ کړي دي، راته ووایه چې خلک څه وایي.
بله، نن سهار د کابل ښار ته د څلورو خواو نه چې کومې لوی لارې د نورو ولایتونو نه راځي، د ښار ته دخولي دروازې ورته ویلي شو، د ټولې د ترافیکو په مخ بندې وې. هیڅ موټر ته اجازه نه وه چې څوک په موټر کې داخل شي ښار ته. البته په ځینو استثنایي مواردو کې دا اجازه موږ لیدله چې ځینو کسانو ته که چیرې ناروغ به درلوده ورکول کېدله، خو نور په مطلقه توګه دغه ښار ته ټولې ټولو دخلي دروازې تړل شوې وي. نور په ښار کې پولیس زیات شوي دي، تلاشیان په څو کمربندونو کې روان دي چې دا نو خپل یو ډول ستونزه ده خلکو ته چې کله ښار ته تګ را تګ اجازه څوک نه لري، نو تجارت او کاروبار هر څه په ټپه دریږي.
ژمن صاحب،
تر د نهه بجو پورې همداسې وو.
تاسو چې خلکو سره غږېدلي یاست، تر څه حده د دوی لپاره دغه امنیتي تدابیر د منلو وړ دي؟ یعنې دغه مشکلات په ځان مني، هغو ناوړو پیښو ته په پام سره، ځان وژونکو حملو او نورو پیښو ته په پام سره، آیا د کابل ښاریان دا مني چې دغه کلک امنیتي تدابیر باید ونیول شي، که څه هم د دوی د سفر په لار کې ستونزې ایجاد کړي دي؟
بله، په دې خو ټول خاریان پوهیږي چې امنیتي ګواښونه موجود دي، او کچیرې امنیتي ځواکونه یو څه اسانتیا راولي، امکان دې شته چې د دې اسانتیا څخه استفاده وشي او ځینې کسان یا په خبر کابل ښار کې حمله وشي، په دې خطر مخ کې هم. خو خلک په دې ټینګار کوي چې نه باید داسې ووسي چې مکمل توګه باندې هر څه بند ووسي. لږ تر لږه هغه کسان چې ناروغ ولري، هغه خو ډیر زیات په تشویش کې وي چې کچیر عاجل ناروغ چاته پیدا شي نو دا به څنګه روغتون ته رسول کیږي، او حتی د دوی د تلف کېدو امکان هم موجود ده. نو دوی وایي چې باید یو الټرنیټیو، یو بدیل خپل حکومت دوی ته رامنځته کړی وو چې کله ناروغ وي، چې ایمرجنسی یا اضطراری حالت وي، یو څوک ډیر زیات اشد ضرورت ولري، لږ تر لږه دوی خو کولی شو چې حکومتي موټرونه تنظیم شوي وو، ملي بسونه خپل حکومت د توظیف کړی وو چې خلک چې عاجل ضرورت ولري هغه رسول خپل منزل ته یا شفاخانه ته یا بلته. یعنی دا د دولت هم کولی شو چې خپل ملي بسونه دغه کې به توظیف کی، او ترڅو هغه لومړنۍ ضرورتونه د خلکو په پوره سي. نوري صاحب، یو بل شی ته یادونه کوم چې د امنیتی تړون ماتن تیر شپه نا وخت خبر شوی ده، د بهرنیو چارو د وزارت په رسمي ویب پاڼه کې موجود ده، ما هم نن را پرینټ ک، او دا نو د پښتو دری ماتن نه څلوخت سفیده چې ټول مترو سره نه لوستي. البته کچېری تاسو خو خو یو د اوریدونکو سره به ځینې جزئیات شریکو.
مهربانی، هغه مهم موضوعات چې په دغه متن کې، هغه لانجمن موضوعات چې په دغه متن کې، نه پوهیږو چې آیا هغه هم ځای شوی دي که نه. مثلا په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو موضوع یوه لانجمن موضوع چې تر پرونه پورې په دې اړه اختلافات موجود و، او د افغانانو د کورونو ته د داخلېدو مسله چې ولسمشر کرزي ورسره په کلکه مخالفت څرګند کړی، او دغه راز په افغانستان کې د قضایي مسؤلیت، د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت موضوع، نه پوهیږم چې آیا دا په متن کې ځای شوی کنه.
دغه ټول موارد فصل په فصل ته ذکر شوی دي. البته په دې ټول مواردو کې دا چون یو حقوقي متن ده، یو ماده د بلې ماده سره ارتباط لري، په دې ټولو مسایلو به مونږ په خپل راتلونکو خبرونو کې یو تفصیلی رپورت هم لرو. خو یو لنډه یادونه باید په دې باره کې زه وکم چې دا شپږ ماده لري، هر ماده بیا فقرې هم لري چې کم او زیات یا لاس یا دغه څخه کم او زیات ټول شرایط پکې ذکر شوی دي. او بل څه چې د مخې ته پروت دغه هغه اړي هم مشخص شوی دي چې امریکایي ځواکونه به له 2014 کال نه وروسته هم له هغه څخه استفاده کولی شي. چې دغه نمونه زه به ذکر کمه، د بګرام هوایي ډګر، د کابل نړیوال هوایي ډګر، د کندهار هوایي ډګر، د شینډنډ هوایي ډګر، د هرات نړیوال هوایي ډګر، د مزار شریف هوایي ډګر، او په هلمند کې د شوراب هوایي ډګر. بل خبره دا ده چې په دې اوس د ماسره کومه صفه چې پرته ده، په دې کې درغلي چې دا قرارداد د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه وروسته له هغه نافذیږي چې دواړه لوري د ډیپلوماتیکو کانالونو لارې د خپلو اړوندو داخلي قانوني اجاباتو د مراحلو د بشپړېدو په اړه چې د دې قرارداد د انفاذ لپاره ضروري دي یو بل ته خبر ورکړي. په دې معنی چې د 2015 کال په اوله میاشت کې د اوله نیټې نه دا کچېرې مشورتي جرګې ومانه او بیا لاسلیک شو دا نافذ کیږي او د 2014 کال تر پای به دا نافذ وي. البته دلته یو بل شی هم راغلی دی چې دغه قرارداد د 2014 کال تر پای او لږه وروسته نافذ دی، مګر دا چې د دغه ماده د 14 فقره له حکم سره سم فسخ شي، په دې معنی چې له 2014 کال مخکې د دواړو خواو د قرارداد فسخ کول په واره کې پریکړه وکړه نو بیا فسخ کیږي، او کنه نو له 2014 کال نو وروسته به هم په همدې شکل نافذ وو سی او دوام.
یعنی دا امنیتی تړون د لاسو کولو لپاره دی، ژمن
سره کولو لپاره دی،
تر څو پورې چې جرګه کار ته دوام ورکوي. پر متن به ډېری خبرې وشي، ازادي راډیو به مهالته وي، د ازادي راډیو خبریالان هم به مهالته وي، او اوریدونکي به ترې خبر کوو. اوس دغه متن نوی خپور شوی دی، اوس به یو څه وخت مخکې وي چې ډېری په جزئیاتو باندې خبرې وکړو. تر اوسه پورې جرګه هم نه ده پرانستل شوې، تر اوسه داسې ویل کېږي چې میلمانه روان دي تالار ته، او موږ به بیا هم له خپل خبریال سره چې هلته په سیمه کې دی تماس ونیسو. مخکې مو تلیفوني اړیکه ورسره وشلېده. ژمن صاحب، تاسو راسره اوسې خو دغه متن په باب به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په باب واورو چې وای د دغه متن په باب سلا شوې ده چې د مشورتي لوی جرګې غړي باب اوس په دې اړه خپل پریکړه کوي. د بهرنیو چارو وزیر جان کيري دا خبره پرون په واشنگتن کې خبرلان ته وکړه. نور تفصیل به له اجمل ان واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي افغانستان او امریکا د امنیتي همکاریو د سند د متن پر سر سلا شوې دي. دا سند له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو څرنګوالی ټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ویل افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي، او د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند متن به نن په لویه جرګه کې د جرګوي غړو ته ورکړل شي. مشورتي لویه جرګه کولای شي د دې سند هر ماده له غور او بحث وروسته یا ومني او یا یې هم رد کړي. که چیرې لویه جرګه دا سند تایید نه کړي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کېدو مخه نیولای شي. لا استرالیا چارواکو او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل سره په ګډه خبري غونډه کې جان کيري وویل چې د دې سند پر متن سلا شوي خو د افغانستان لوی جرګه باید تصویب کړي. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. کله چې زه په هغه شپنا وخت له کابل روانې دم چې ما ولسمشر کرزي د دې خبرو اترو لوی برخه پای ته ورسوله، نو موږ دواړو وویل دا باید لوی جرګې ته ولاړ شي. داسې کسان وو چې پوښتنې او شک یې درلود چې آیا داسې به پیښه شي، نو دا دا کار سبا کیږي. جرګه پرې بحث کوي او موږ یې پر مسوده سلا شي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له کبله د امریکا له خوا د بخښنې غوښتو خبره هیڅ نه ده یاده شوې. جان کيري وایي صادقانه وایم نه پوهیږم چې د بخښنې غوښتلو مسله له کومه ځایه پیل شوې ده، ځکه ولسمشر حامد کرزي له امریکا څخه د داسې بخښنې په اړه کومه غوښتنه نه ده کړې او په دې اړه هیڅ خبرې هم نه دي شوې. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون مسودې متن چمتو شوی او د لوی جرګې غړو ته به یې چې نن جرګه پیلوي وسپاري. که څه هم تر اوسه پورې امریکا په افغانستان کې د خپلو پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو جان کيري وویل چې په افغانستان کې به یې تر دې وروسته رول محدود وي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي سرتیري به په هیڅ صورت په جګړه کې برخه ونه لري او یوازې د افغان ځواکونو په روزنه، سنبالوله او ملاتړ کې به برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جین ساکی څرګنده کړې چې د چهارشنبه په ورځ جان کيري دوه ځلې له ولسمشر کرزي سره ټلیفوني خبرې کړي، او ولسمشر حامد کرزي جان کيري ته بلنه ورکړي چې په لویه جرګه کې برخه واخلي، خو د میرمن ساکی په وینا جان کيري په دې جرګه کې د ګډون کولو کوم پلان نه لري. افغان چارواکو د هغه مسودې متن چې دواړو لورو پرې سلا کړې د تیر شپه نه وخت خبر کړ.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت نیز و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز بوله در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پاره جب افغانستان که مداخلتون نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش استفاده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
نن په دې پروګرام کې د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه بحث او خبرې کې تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپل پوښتنه له میلمنو او چارواکو مطرح کړي او دغه راز خپل نظر هم له نورو سره شریک کړي. همداسي به د جرګې تالار ته افغان ولسمشر د مشورتي لوی جرګې تالار ته ننوتی دی او په څو شیبو کې به خپل پرانیستونکي وینا سره د لوی جرګې کار پیل کړي. د ازادي راډیو خبریالان همالته دي. مخکې له کابل د کابل استودیو نه د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن را سره و. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون پر مسودې خبرې وکړي او دغه راز د امنیتي تدابیرو په باب. ژمن صاحب، له تا نه یوه دنیا مننه چې تر اوسه راسره وی او تاسو سره به بیا هم وروسته تماس ونیسو. د ازادي راډیو له بل خبریال سره چې د جرګې په تالار کې دی هڅه کوو چې تماس ونیسو، مګر متاسفانه چې زموږ ټلیفوني تماس ورسره نه ټینګیږي. خو په هر صورت بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د امنیتي تړون په اړه به د هلمند ولایت د څو تنو نظرونه واورو.
زما نوم علی احمد دی، د ګرمسیل اصلي اوسېدونکی یم. اوس پیلم د ولایتي شورا کې د هلمند د خلکو نمایندګي کوم. د تړون په باب درته وایم چې دا د افغانستان په ګټه دی، ولې په دې خاطر چې افغانستان یو قوي پښتوانی ته ضرورت لري، هم اقتصادي هم نظامی هم په سیاسي لحاظ باندې. نو په دې خاطر چې افغانستان یو نو نهاد دولتداري لري، نو بیا د امریکا سره د امنیتي تړون باندې د نورو مملکتو سره د قوي مملکتو سره ضرورت لري. او اوس یاسته د دې سره زموږ موافق يم چې دا تړون امضا سي. زه وایم د افغانستان په ګټه به وي، په پراتلونکي کلونو کې به افغانستان یو قوي یو باثباته او د ښه اقتصاد لرونکي مملکت اوسي.
د هلمند یو اوسیدونکی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه نظر څرګنداوه. د کابل کې لوی مشورتي جرګه په د پرانیستو کې دوه حال کې ده. اوس جرګې ته د قران کریم تلاوت پیل شوی.
فاذا عزمت فتوکل على الله.
ولسمشر حامد کرزی به هم وروسته خپل پرامستون کې وینا وکړي او جرګه به هم نن په کار پیل وکړي. خو اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین رباني په مشرۍ پرون پاکستان ته تللی دی. د دې شورا چارواکي وایي له پاکستاني چارواکو او د ملا عبدالغني برادر په ګډون د نوموړي هیواد له زندانونو څخه له یو شمېر آزاد شوو طالب مشرانو سره خبرې د دې سفر اصلي اجنډا جوړوي. نسیم شفق د سولې د عالي شورا لویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړي.
شاید صاحب کراتو وایست د سوری د عالی شورا د پلاوی د سفر په اړه پاکستان ته چې دغه پلاوی به په پاکستان کې کومه اجنډا ولري.
دا سفر خود مخکنه په پام کې وو چې پاکستان ته د سوری عالی شورا یو سفر وکړي. محترم صلاح الدین ربانی صاحب په مشرۍ تر سره کیږي چې د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی او اسد الله وفا صاحب ورسره ملګری دي. پاکستانی مقامات سره به د صلح په مسایلو باندې خبرې کوي او تبیده چې په دې سلسله کې به یو بل سره د همکارۍ موضوع مطرح وي. په عین حال کې زمنن به د هغه بندیانو سره چې پاکستان کې بندیانو اوس هغه آزاد شوي دي، تر کومه حده پورې چې ممکن وي د هغه بندیانو سره به د صلح د مسایلو پر رابطه باندې ملاقاتونه وکړي.
بله شاید صاحب، څه توقع لرئ هغه زندانیان چې را خوشي شوي دي، په خاص ډول له ملا عبدالغني برادر څخه؟ ځکه یو هدف، اساسي هدف همدا دی چې لغه سره لید کاته او خبرې دي او د سولې په موضوع کې د هغه د مرستې یا د همکارۍ را جلبول دي. ملا برادر به تاسو سره هغه کومک وکړي چې تاسو ترې هغه غواړئ.
زمنګ امید او د معلوماتو مطابق هرغه طالب مشران چې حسن نیت لري او اراده لري د سولې لپاره، موږ په کلک داغې نه غوښتنه کوو چې د خپل صادقانه همکاریو ته ادامه ورکړي او په دې سلسله کې د سولې لپاره یو تمایل وښيي. په دې معنی چې د طالبانو مشران هم دې ته وهڅوي چې د افغانستان د دې قضیې د حل لپاره افغانی مذاکراتو ته امادگی وخی او د افغانانو پر رهبری او مشرۍ باندې دا مسائل حل و فصل شي. منګه خو په اخلاقی لحاظ سره، شری لحاظ سره او په افغانی لحاظ سره دا د دین توقع لرو چې دوی په دې مسائلو کې همکاری وکړي.
باورم څه دی ملا برادر، به دا توان ولري چې طالب مشران، یعنی هغه نفوذ، پخوانی نفوذ استا چې طالب مشران سولې تر وهڅوي؟
طبیعي ده چې هر څوک په خپل ځای باندې او موقف او مقام لري، مؤثریت لري، نفوذ لري. ملا برادر هم یو نوی نفوذ لري په قومي لحاظ، علمي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ. که څه هم د خپل بند په دې موده کې به د هغه رابطې قطع شي یا کمې شي، مګر زه په دې عقیده یم چې هر افغان په خپل ځای باندې او بیا مخالف مشران هغه مؤثریت لري، او که دوی خپل دغه مؤثریت نه کار واخلي زه فکر کوم چې دوی همکاري کولی شي.
پاکستان تر دې پخوا په دوه ګونی سیاست د افغانستان په وړاندې تورن شوی دی. آیا دا ځل چې د سولې د عالي شورا پلاوی پاکستان ته تللی دی، څه تمه لري چې پاکستان به صادقانه او رښتینی همکاري وکړي؟
منګ همیشه ویلی دي چې دلته امن او سوله د دواړو حکومتونو او د ولسونو او د دې سیمې په ګټه ده. اگر هغه شی چې د دوی لپاره خیر وي، منګ لپاره خیر دی، چې منګ لپاره خیر وي هغه دوی لپاره هم خیر دی. نو په دې کې که دوی صادقانه همکاري، خدای نه خواسته صادقانه همکاري ونه کړي، دا د دوی په ضرر باندې ده. نو منګ وایو چې د هیڅوک به د ځان په ضرر باندې او د خپلو خلکو په ضرر باندې به اقدام ونه کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او ویان مولوي شهزاده شاهدو چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر په باب معلومات را سره شریکول. د سولې د عالي شورا هیئت د صلاح الدین رباني د دې شورا د مشر په مشرۍ پاکستان ته تللی دی، او له پاکستاني چارواکو سره به د سولې د روانو هڅو او دغه راز د ملا عبدالغني برادر په ګډون د له دې هیواد له زندانونو څخه د یو شمېر نورو آزاد شوو طالب مشرانو سره د سولې پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې کار روان دی، البته د پرانستل کېدو په حال کې ده، او اوس هم ملي سرود غږول کېږي. په څو شېبو کې افغان ولسمشر حامد کرزی مشورتي لوی جرګې ته وینا اوروي. د لوی جرګې په تالار کې د ازادي راډیو خبریالان هم دي، خو د لوی جرګې جریان د افغانستان ملي ټلویزیون په مستقیمه بڼه خبروي. موږ هم هڅه کوو چې له دغه جریان نه تاسو با خبره کړو. افغان ولسمشر حامد کرزی په څو شېبو کې د جرګې ګډونوالو ته چې شاوخوا 3000 کسانو ته رسي وینا کوي. مشورتي لوی جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لپاره جوړه شوې ده. مشورتي لوی جرګې غړي به د دغه تړون په اړه پریکړه کوي. په تړون کې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور مشخص کیږي. یوه لنجمنه موضوع چې په تړون کې تر اوسه پورې اختلافات موجود و، هغه له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي خاصو ځواکونو عملیات او د افغانانو کورونو ته د داخلي دو موضوع و چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت درلود. د لوی جرګې جریان ته بیرته ورګرځو او د جرګې د کمیسیون د تیاریو د کمیسیون مشر د جرګې د اجنډا په اړه او د جرګې د پلانونو په اړه دغه جرګې ګډونوالو ته معلومات ورکوي.
محترم لوی سرانوال، په کابل کې د بهرنی او دوستو هیوادونو محترمو سفیرانو او کورت ډیپلوماتیک اعضاو شاغلو مشرانو او متنافذینو عالمانو پوهانو او د مشورتي لوی جرګې محترمو اعضاو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضار گرامی، به نمایندگی از کمیسیون آمادگی برای تدویر لوی جرگه مشورتی، تشریف آوری شما را و مجلس افتتاحیه لوی جرگه مشورتی خیر مقدم و خوش آمدید می گویم. لوی جرگه مشورتی که 2500 تن عضو دارد از تمام مردم افغانستان در 17 کتگوری به شمول ورثه شهدای موارد تلفات ملکی نمایندگی میکنند. افزون بر این در مجالس افتتاحیه لوی جرگه مشورتی تعداد 500 تن از مهمانان داخلی و خارجی نیز اشتراک نمودند. به منظور مؤثریت بیشتر کار و سهمگیری هر یک از اعضای جرگه در مباحث، اعضای محترم لوی جرگه مشورتی در 50 کمیته کاری تنظیم گردیدند. طبق برنامه کاری لوی جرگه مشورتی ایام کاری جرگه 4 روز را در بر خواهد گرفت که قبل از دور امروز مجلس افتتاحیه و تعیین هیئت رئیسه جرگه، بعد از ظهر امروز آغاز کار در کمیته های کاری، روزهای دوم و سوم دوام کار در کمیته های کاری، قبل از ظهر روز چهارم ارائه مختصر طرح‌ها و پیشنهادهای هر یک از کمیته ها توسط رؤسای کمیته ها و مجلس عمومی، و بعد از ظهر روز اخیر مجلس اختتامیه جرگه می باشد که طی آن قطعنامه جرگه اعلام می گردد. کمیسیون آمادگی برای تدبیر لوی جرگه مشورتی حتی الامکان سعی نموده تا برای اعضای محترم جرگه و مهمانان عزیز تسهیلات لازم را فراهم نماید. از اعضای محترم لوی جرگه مشورتی متوقع هستیم که در تدبیر هرچی بهتر و با شکوه‌تر جرگه
د مشورتي لوی جرګي ګډونوالو ته د لوی جرګي د تیاریو د کمیسیون مشر ښاغلی مدبر خبرې کولې. هغه ویل چې جرګه څو ورځې دوام کوي، جرګه به په کوم پلانونو مخته ځي. وویل چې نن د ورځې په مخ کې د 12 بجو به رئیس هیئت ټاکل کیږي، وروسته به له غرمې وروسته کمیټه ټاکل کیږي، سبا او بل سبا به هم کمیټه په متن باندې خبرې کوي او په څلورم ورځ به هم خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او عمومي جرګه به د دغو وړاندیزونو په اړه پریکړه کوي. په پام کې ده چې جرګه څلور ورځې دوام وکړي او په څو شیبو کې به هم افغان ولسمشر حامد کرزی جرګې ته پرانستونکې وینا سره د جرګې رسمن پرانیزي. موږ تاسو شیبه په شیبه د جرګې له حاله خبرو. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې له جریان یو څه قطع سوی دی، یو څه ستونزه پکې پیدا سوی ده. خو په هر صورت لوی جرګه د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لپاره جوړ شوی دی. لوی جرګې 2500 غړي به په دې اړه پریکړه کوي چې آیا له 2014 میلادي کال وروسته امریکایی زواکونو تا پتی دول ده عملیاتو اجازه ورکری. هم داشته با افغان ولسمشر ده جرگی استیج تا خطلی او خپلا وینا پرانیزی.
الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی خاتم النبیین. دا افغانستان ده خلقو دیر ما عزیزو استازو مشرانو علماو خویندو ورونو السلام علیکم. دیر مننکم ده جنایب محترم حضرت صاحب سمو جهادی مشر او د دې سره د کمیسیون د اعضاو چې راسته لاسته تشریف لري، ستاسو د رابللو او د ډېرو ښو ترتیباتو خدای تعالی دې وکړي چې زموږ د نن مجلس او بیا ستاسو بحثونه پراتلونکی ورزکی دا افغانستان د مظلوم ملت د درد او رنز د ختم او د پای تر ټولو ټینګ او حقیقي قدم وي. ډېر خوشحاله یم چې نن زموږ سره معاون صاحبان محترمین د ریاست جمهوري جهادي رهبران قاسم خوزات صاحب رئیس صاحب د کمیسیون د تطبیق د قانون اساسي د ولسي جرګې او د مشران جرګې محترم رئیسان او زموږ د ریاست جمهوري د انتخاباتو کاندید صاحبان هم ناست دي. دوی ته هم ښه راغلی وایم او په دې کې به یو ځکه چې لست پرون تعین شو یوولس کسان دي په دې کې به یو شپږ میاشتې بعد اووه میاشتې بعد انشاءالله د افغانستان رئیس جمهور وي عریب چې وي اوس دې را مبارک شي د معاونانو سره تر دې دمخه چې ولاړ سم بحث چې ولې دا جرګه جوړه ده د جرګې د ترتیباتو دپاره د کابل ښار تقریبا وتړل شو پنځه ورځې رخصتۍ اعلان شوې د کابل ښاریان په تکلیف شول محصلین د درسه پاته شو د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ د کابل د معزز ښاریان څخه او د محصلین څخه افغار یک مسئله بسیار مهمی ملی بود نمیتوان جزئی کار دیگه کرد باید جرگه میامد با وطن غریب ما بر جرگه می یک جای دار و اون پالوی پاندونه پول تخنیک ماست مردم به تکلیف شدن از محصلین و از مردم شهر کابل و اونهای که از اطراف به کابل میان روزمره معذرت میخواییم. جرگه ما حضار و گرامی قسمی که مدبر صاحب فرمودن فقط به یک هدف جور شده بس و غور نهایت عمیق در مورد قرارداد امنیتی که امریکا خواهان آن با افغانستان است. هیچ آجندای دیگری نیست. ما امیدوار هستم که هیچ آجندای دیگری هم مطرح نشود. در دو جرگه قبلی هم جرگه صلح ما که استاد شهید ما استاد ربانی ریاست چه می کردند و در جرگه قرارداد استراتژیک ما که جناب حضرت صاحب ریاست چه می کردند پیش جرگه آوازه ها شد که رئیس جمهور جرگه را به خاطر تغییر قانون اساسی جور می کرد یا به تغییر نمیدانم قانون انتخابات یا چی ولی دیدن که اترم این جرگه هم فقط در مورد قرارداد امنیتی است و امیدوار استم هیچ کسی موضوع دیگر مطرح نکنه و نباید شو حرفی است که باید در آخر میگفتم ولی میخوام در آغاز بگم شما به نمایندگی مردم افغانستان تشریف آوردید خواهرها برادرهای ما کلانهای قوم ما عزیزین ولما اکرام بدین روحانیون عزیز کشور دانشمندان کشور تعلیم یافته های کشور به نمایندگی ملت که در دور اخیر تاریخ خود در 40 سال گذشته در رنج متداوم زندگی کرده یک روز خوشی را هم ندیدیم به حیث ملت به حیث افراد روزهایی بوده که بر ما خوش گذشته و بر ما سخت گذشته ولی به حیث ملت به حیث مجموعه ملت و روان
یک ملت 40 سال است که روز خوشی را نمی‌بیند. و شما امروز جمع شدین تا در یک امر نهایت مهم ملی حیاتی بر افغانستان بحث کنین، مذاکره کنین و روی سند که خدمت شما گذاشتم همیشه دقت کنین. ما بسیار زیر فشار بودم که جرگه را دعوت نکن، در جرگه های قبلی هم زیر فشار بودم که دعوت نکن. ولی جرگه را ما برای امروز و فردای افغانستان به هر حکومتی که دینجا باشه و در قضایای مهم ملی مملکت فیصله کنه حتمی میتونم. پس وظیفه شما امروز نهایت خطیر و مهم است و هر کسی به حرف خود می آیم، چی حکومتی چی غیر حکومتی، چی از اقارب ما، چی از خویشاوندای ما، چی از دوستای ما، نزد شما بیایه، نزد هر فردتان یا نزد کمیسیون ها که رئیس جمهور در این مورد اتر نظر داره یا اتر نظر داره قبول نکنید. من هیچ نماینده ندارم، نماینده ما شماستید. من هیچ نماینده ندارم، نماینده ما وجدان ملی افغانستان است و ما به نمایندگی وجدان ملی افغانستان با ضروریت های حیاتی افغانستان جرگه را خواستیم. پس با آزادی کامل و با در نظر داشت منافع ملی و حیاتی افغانستان شما غور کنین و فیصله هایتون رو بکنین. هر فیصله چی مکنه در افغانستان در خلق در مندگان فیصله ده، در بنجی در افغانستان خلق ستاسو در جی فیصله پی انتظار دی. طول هق افراد در جی ملت آزاد در جی خوری چی در جی دلی دی زوری دلی پی جی شکار که او آرامش واری او سول واری او امنیت واری او د نظام برقراری غواړي په دې خبره خاور کې. هغه ستاسو د دې جرګې په انتظار دي، نو هغه هم ستاسو د افغانستان د ملت په نمایندګۍ د غور او دقت مشترک تکرارم چې هر څوک کچیر زما په نمایندګۍ تاسو تراسي چې جمهور په دې کې داسې نه وای مګر داسې وای زما نماینده نه دی او ترتیب او بسیاخی بی.
افغان ولس مشر مشورتی لوی جرگه تا وینا کوی.
بزرگای عزیز وطن، خواهرها برادرای عزیز، مهمانای گرامی خارجی، امروز بحث خدا از 12 سال پیش آغاز میکنیم. باز هم با گذشته های دورتر شاید در آخر بحث خود بیایم. 12 سال پیش در جهان یک حادثه با اتفاق افتاد که او حادثه 11 سپتامبر سال 2001 بود در امریکا که تعمیرات بزرگ امریکا توسط تیارات منهدم شدن و چپشتن. با وزارت دفاع امریکا حمله شد و تیاری دیگه هم پیش از اینکه به مقصد خود برسه سقوط کرد. با او حادثه که به مردم امریکا رنج آورد، 3000 مردم ملکیشان را به قتل رساند، توجه امریکا و جامعه جهانی دوباره به طرف افغانستان جلب شد و امریکا و ناتو و آیساف به اثر فیصله شورای امنیت ملل متحد و جامعه جهانی به افغانستان آمدند. به نام جنگ علیه تروریسم. و چون طالبا در افغانستان و زمان هم پیمان القاعده دانسته شده بدن و جهان گفت که از افغانستان شده، پس حکومت طالبا و نظامشان مورد حمله جامعه جهانی قرار گرفت. ملت افغانستان که سالها در رنج بود و در جنگ بود و در کشت و خون و بیچارگی میزیست، با دیده باز و با آغوش باز جامعه جهانی را به افغانستان خوش آمدید گفت، به امید یک افغانستان آزاد و آرام و مترقی. و در همکاری ما و جامعه جهانی رژیم طالبا و با امراشان القاعده و خارجی هایی که از بیرون سرحدات افغانستان با ایشان پنهان به خاک ما آمده بودند، اینها از افغانستان دور شدند. افغانستان بر 2 سال زندگی آرام در پیش برد، بعد از 2 سال آهسته آهسته به طرف ناامنی ها و مشکلات رفتیم. افغانستان از وقت تا امروز بدون هیچ گونه شک و تردید و به اطمینان کامل که دستاوردهای بزرگی داشته، مهمترینش از دید من است که افغانستان دوباره خانه تمام مردم افغانستان شد. هر فردی از ملت ما، هر فردی از هر گوشی خاک ما، از هر مفکوره، از هر دید و از هر نظر و از هر سابقه که داشت، پس به این خاک با آزادی آمدند، حق شرکت در انتخابات پیدا کردند و حق رای در انتخابات. پس بزرگترین دستاورد ما و شما مردم افغانستان در 12 سال گذشته این بود که افغانستان دوباره خانه تمام افغان خواست. به همراهش مردم سالاری به اندازه و آزادی مطبوعات و تعلیم و تربیه و صحت و بهبود اقتصاد عمومی مردم و بهبود اقتصاد یک تعداد به صورت فوق‌العاده او هم شد. و به همراهش بازم بسیار مهم، افغانستان صاحب بیرق و هویت و شناخت بین المللی شد. در تمام جهان بیرق افغانستان در اهتزاز است، در تمام جهان، در تمام محافل جهان حضور داریم و بسیار به عزت حضور داریم. چپن ما و لنگی ما و کلاه ما و پکول ما را جهان به رسمیت شناخت، و چادر خواهرای ما را. پس این خاک تثبیت هویت کرد. زیادتر از 80 نمایندگی خارجی در افغانستان حضور دارند. ما در اکثر کشورهای جهان هستیم. انشاءالله یک مباد سفارت سریلانکا هم در افغانستان باز بشه و ما قبلا در روی سفارت باز کردیم. کشورها از افغانستان طلب دارند که در کشور ما شما سفارت باز کنیم، که اونها می آیند به افغانستان. این خوبیش بود. ولی چیزی که آرزوی بزرگ ملت افغانستان بود به همراه دستاوردهای ما، امنیت هم بود. امنیت به مردم افغانستان نامد. مردم افغانستان در بی امنی زندگی کردند. خانه های مردم افغانستان مورد تاخت و تاز قرار گرفت. تعداد زیادی از مردم ما شهید شدند. تعداد در حملات طالبا و ترستا، تعداد هم در حملات خارجی ها برامی جنگ علیه تروریسم. شهدای اردو، چونهایی که به رسط طالب ها شهید شدن، چونهایی که به رسط خارجی ها شهید شدن، ورسیشان حضور دارند. و ما خواهش کردم از کمیسیون که ورسی شهدا اینجا حاضر باشند. حضر دو حکومت ما ترقی کرد، ولی حکومت ما ترقیش در تصادم با اداراتی بود که خارجا با ما ایجاد کردند، گروه های شخصی امنیتی، قراردادهای خودسر و ملیشه ها و چی و چی و چی. در این گیردار از یک طرف افغانستان با سرعت در عرصه بین المللی و جهانی با پیشرفت روابط دست میافت، با پیشرفت تعلیم و تربیت دست میافت، با بهبود صحت دست میافت، با داشتن سرک و آب بهتر دست میافت و با حیث یک ملت و یک کشور و یک هویت رسمیت عظیم جهانی پیدا میکرد. و از جانب دیگه مردم افغانستان خصوصا در دیهات و اطراف ما زیر ضرب حملات طالب، تروریسم و حملات که به نام مبارزه علیه اینها میشد. و این باعث ازی شد که روابط دولت افغانستان و دولت امریکا و ناتو به تشنج برسد. این تشنج گاهی بسیار شدت گرفت. روزهای رسیده در 10 سال گذشته که ما فیصله کردیم پیش خود با رئیس جمهور افغانستان که دیگه با اینا مقاطع کنیم و بس کنیم، باز عاقبت اندیشی مرا منع کرد و تدبیر به این واداشه که گزاره کنیم. شهیدای خود رسیدگی کنیم، پرسان کنیم، کمک کنیم و کوشش کنیم که حالات به خیر ملت خود برگردد. اینها هم بعد از اعتراضات شدید ما و مجادلات شدید ما آهسته آهسته، بسیار آهسته البته، میتونست که زودتر کنن به اصلاح اعمال خود پرداختن. و در جریان رابط ما با جهان و کشمکش به نام
به افغان ولسمشر حمید کرزی وینا و رئیس مشورتي لوی جرګه ګډونوالو ته کوي. کرزی مخکې په خبرو کې وویل چې دا لوی جرګه یوازې او یوازې د کابل او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه خبرو ته ځانګړې شوې او یوازې به همدا مسله پکې څېړل کیږي او بل کومه اجندا نه لري، او د هیله مند چې نورې اجنداوې هم په دې مسله کې په دې لوی جرګه کې مطرح نشي. کرزی د جرګې له ګډونوالو وویل چې دا ډیر یو مهم فرصت دی چې افغانستان د خپل راتلونکي په اړه نن پریکړه کوي، او دغه متن چې تاسو ته وړاندې کیږي باید په ډیر دقت وګورئ، د امنیتي سند په اړه په دقت غور وکړئ او په دې اړه خپله پریکړه وکړئ، او هر فیصله چې تاسو کوئ د کرزی په وینا هغه به د ټول افغانستان د خلکو فیصله وي. کرزی وویل چې په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې چې نوي تحولات راغلي یا نوي تحولات ته افغانستان مخه کړي، ډیر مسایل وو چې ډیرې تېروتنې هم شوې دي او دغه راز ډیر کارونه هم په افغانستان کې شوې دي. کرزی دغه راز وویل چې البته مخکې د وینا په پیل کې له محصلینو څخه بخښنه وغوښته چې د لوی جرګې په خاطر دوی یو څه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. اکثرا پوهنتونونه تړل شوي، په تېره بیا کابل پولیټکنیک چیرې چې د مشورتي لوی جرګې تالار دی هم رخصت شوی دی، د کابل پوهنتون هم رخصت شوی دی، او د غراز د لوی جرګې په خاطر 15 ورځې رخصتي اعلان شوی ده. قدرمنو اوریدونکو، د ولسمشر کرزی د وینا له مهمو برخو او د غراز د مشورتي لوی جرګې د جریان له بهیره به تاسو شیبه په شیبه خبرو. لوی جرګه 4 ورځې دوام کوي. د ازادي رادیو خبریالان هلته دي. د جرګې له داخله او له بهره به تاسو ته معلومات درکوي، او د غراز به د جرګې په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. همداسې هم او بدغراز د مشورتي لوی جرګې په اړه د ستاسو نظرونه په پروګرامونو کې خبرو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د لوی جرګې او د غرض د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاري د سند په اړه خپل نظر لموږ او له د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. په څو شیبو کې یولس بجې کېدونکې دي. ولسمشر کرزی بیا هم د ولسمشر کرزی وینا بیا هم دوام لري، خو د ازادي رادیو پروګرام مونه هم نن دوام لري او د دې پروګرامونو په ترڅ کې به تاسو د جرګې له وروستي حاله شیبه په شیبه خبرو.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.